درنو دوستانو ستړي مشه اچ ملندم او د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو. په کونړ کې سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې دوه وسلوال وژلې دي. دا کونړ د امنیه قمندانۍ څخه په خبرې شوي اعلامې کې ادعا شوې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په سپیدار تنګي کې په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي او یو تن ژوندی نیول شوی. په اعلامې کې ویل شوي چې له نیول شوي کس ته تحقیقات روان دي. تر اوسه داعش وسلوالۍ ډلې د خپلو دیغلو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دیوګل دره کې وخت ناوخت داعش وسلوال پر طالبانو د بریدونو او ورته د ملګروب لیداړولو ادعا کوي. اروپای ټولنې پرون چهار شنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتونکو په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د رپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان په قوانینو کې دغه بدلون تایید کړی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغه نوو بدلونونو پر بنسټ د پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې قضیو ارزونه هم چټکیږي او د منل کېدو شونتیا کمیږي. په بدلونونو کې دا لارښوونه هم شته چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې په 12 اونیو کې نهایي شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ادارې نن پر خپل ویبپاڼه په یو زیات شمیر ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او د سیلابونو د راوتو وړاندوینه کړې. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطر ته پام ولري. وروستیو اورښتونو په افغانستان کې هغه کروندګرو ته چې وچکالۍ ځپلې وه هیله پیدا کړې چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه شي، خو سیلابونه او ورسره نور تړلي ناورینونه هغه ویره ده چې ګڼ بېوزلي افغانان تهدیدوي. یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزلو افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهار شنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې له مشرې سمانتا پاور سره په یوې کتنه کې ویلي، د امریکا بشري مرستې بېوزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته نه رسیږي او د ده په وینا پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونو ته ورځي. په دې کتنه کې میرمن پاور په بېلابېلو هېوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغېزمنتیا په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې راپورټونه چې طالبانو نړیوالې مرستې بېوزلو افغانانو ته نه، بلکې په خپلو کې سره ویشي د طالبانو لخوا رد شوي. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد کمیټه وایي نن د شمالي قفقاز د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دوه وسلوالې وژلې دي. کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال ووژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 130 ډېر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی و. خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې د دوی په وینا نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقوقو د سار سازمان د اپریل پر 10 پر خپل ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقو د مرستیالې څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خپرولو سره دا خبره کړې ده. په دې اړه به جزئیات واورئ. دا به هم واورئ چې سږ کال اختر له نورو اخترونو سره په رنګ او خوند کې څه توپیر درلود، خلکو څنګه لمانځلی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د هغه څرګندونو مو هم خبره وایو چې وایي تیر کال د دغه ولایت څخه شاوخوا 4.3 میلیون ډالر په ارزښت وچا او تازه میوه او طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بشری حقوقونو د سار سازمان وای طالبانو زکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوال ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشری حقوقونو د سار سازمان د اپریل پر لسمه پر ایکس پاڼه د دغه سازمان د ښځو د حقوقونو د مرستیالې څېړونکي یو کلیپ په خبرولو سره دا خبره وکړه. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د بشری حقوقونو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پر لپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقوقو مرستیالې څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړي چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په لسمه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي:
لا دونی مکلونو سیستماتیک ناوړه چلند روسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکونو سره مخ نه شول، دې چاره طالبان د خزو په نخ کولو کې لا سره ورکړل چې اوس په ښکاره خپل کړنې لالوي. طالبانو ځکه پر لپسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم تلیدی. هم مهاله یو شمیر انجونی او خځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان انجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یو چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دې په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د دنجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسعود کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړ یو نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندېښنې اعلان کړي، غوړه ده چې د همدي تروريستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې زموږ خلک چې یو ډول بندیان دي له دوی خلاصون به تر لاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروريستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
تروريستي باید تاس تغییر بتن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنۍ د وروسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو تر څنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو ته لورتک څخه راګرځولې دي. سره لدی چې د انجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
بلخوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره وایي د امریکا مالیه ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو پر ځای د طالبانو او د هغوی د متحدینو لاسته ورسي. مایکل مکال یادې څرګندولې د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په استماعیه غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړه شوې وه وکړې. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا له مرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلي مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعیه غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل:
موږ په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیا ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي، د طالبانو او د هغوی د متحدینو جبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو د یو اړخیزې پرېکړې له امله له منځه لاړې، او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دوامدار توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکو له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخم د یو خپلواک څارونکي په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو ته ځي او موارد بررسي کوي. موږ ولیدل چې زموږ یو شمېر همکارو سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټه اخیستنې له امله چونه شي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولی.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په غبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. د ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیاته مرسته کړې ده، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري، او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د مرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندو یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اختر دی افغانان لپاره د خوخی او رزیدی او په بیلا بیلو دودونو ریواجونو او مراسمو سره المانزی دی یو بل کور ته ورزی دی یو بل سره ناسته ولاړه کوي، نوې جامع غوندي مختلف دودونه لري او ټول دغه دودونه او رواجونه په دې راڅرخي چې په اختر کې خوخو سی خلق خوشاله وسی او لا یو بل سره څو دی خوخی شپې تیر کی. خو په افغانستان کې ځینې خلک وایي حالات پر لپسې د دې هواد وګدو جګړو اقتصادي ناخوالې په اخترونو اغیز کړی دی. په دې ریپورت کې اورو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کمه کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکو حامد
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې موږ په ټولنه کې شته یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و، ډیر لیواله نه و، یعنی د تیر وختونو په شان ډیر په ورولو کې نه وخه.
بل لامل د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدماتو قطع کیدلو چې د دوی په وینا له عملی خپل عزیزانو سره د اختر مبارکي او فرصت له لاسه ورکړ.
انتنهای شبکې مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته.
حامد وای چې د اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د خدماتو د بندیدو له عملی ونه شول کړی چې ل خپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هواد بهر دی د اختر مبارکي وکړي. د د په خبره لدی عمله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر هم وایي چې سږ کال اختر د بیلابیلو ستونزو له عمله دوی ته ډیر خوندور نه وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي ستونزې ډېرې وې پرون او بلدا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورستان خلک څه وخت مخکې د حمزه پلی یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی و چې د غر پیدلی وو د هغې نه هم کورونو نه خلک وتی دي. داسې نسبت نورو کلونو نه اختر بیخي بېمزه وو. داسې خوند یې نو سږکال د اختر ستونزې ډېرې وي.
د نوموړي په خبره تر اوسه د دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غرخویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووجل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غرخویدنې لامل سخت اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړی ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بې خوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم زیاته شي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم دا چې د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1.9 میلیارد مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی. وایي چې عید مبارک یا اکثره په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکي بدله ده. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرامنار.
د نړۍ په شپږشتي وادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
ژو وو سوئت ان جویوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي. او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال دغه ولایت څخه شاوخوا 438 میلیون ډالر په ارزښت وچه او تازه میوه، طبي بوټي او نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. راځي چې په دې اړه له کندهار رپورټ واورو.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیر 402 هجری لمریز کال کې د وچکالی او سپین بلدک للارې د تړل کېدو سره سره له کندهار څخه 410,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبي او طبي بوټي، سبزیجات، پنبه، د حیواناتو پوستونه او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله کم دي. د نوملي په وینا دغه صادراتو ارزښت 438 میلیونه او 1500 امریکایي ډالر کېږي. شاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو، اروپایي هیوادونو او امریکا ته شوي دي.
چلور سو لزر ټنه، یعنی چلور لکه لزر ټنه صادرات موږ درلودل چې په هغه کې تازه میوه او وچه میوه، معدنیات و متفرقه شان و په هغه کې پنبه هم پکې شامل دي، طبي نباتات و طبي نباتات په مختلفو ممالک ته تللي دي، چې هندوستان ته تللي دي، پاکستان ته تللي دي، امارات ته تللي دي، کاناډا ته هم تللي دي. متاسفانه باید ووایو چې ښه ډیر وخت دا د چمن دروازه بند و، نو زموږ صادرات د دې منطقې څخه په اصطلاح نقل سوله د جلال آباد تورخم د لارې څخه ولاړله او یا هم د هرات د خوا د تورغونډیو.
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال زیاتوي چې څو میاشتې د چمن پر لټ لخوا د سپین بولدک د دروازې تړل کېدو د صادراتو په وړاندې خنډ رامنځته کړی وو، چې لکه بلای سوداګر اړوه پر نورو لارو صادرات وکړي او پر دې لارې د صادراتو کچه ټیټه سي.
غټه ستونزه په دې منطقه کې دا لارې بندې ده چې د زموږ تاجران ډېر مالونه یې در هغه ځای تللي او بیا بېرته انتقال کړه، بیا د دې ځای تورخم ته یوړل. د کرایه په لحاظ هم مشکلات ورته پیښ شو او دا لاره هم پر تازه میوه منفي تاثیر کوي. د لارې اوږدېده، د مارکیټ ته نه رسیدل او په ځینو پر وچه میوه هم په اصطلاح منفي تاثیر کوي او په ټولو موادو باندې، ځکه کرایه جات دوه درې چنده کېږي.
تیر کال د سپین بولدک چمن دروازه خاص د تازه وچ میوه د فصل پر وخت بند شوه او د کندهار سوداګرو به خپل مالونه د جلال آباد، تورخم او هرات تورې غونډۍ پر اوږدو لارو استول، چې د لارې د وژ واټن له کبله مصارف زیات وو. په عین وخت کې په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مشر اجی عبدالحد او د تازه میوې د اتحادیې مشر اجی نانیاغه د دواړو هیوادونو له حکومتونو غواړي تر څو سوداګري په سیاست ګډنه کړي.
دروسه پورې د چمن لار تقریبا بند ده او یا د څو ورځې کې چې د مالو پر مخ پر تګ راتګ پر مخ باندې خلاصه شوې ده، نو دا ما د افغانستان او د پاکستان د صادرات او واردات تجارتان ته ډیر زیات ځان ورساوه، که څوم دا په زیات ځان د پاکستان په ضرر او د افغانستان صادرات چې هغه پر تورخم پر لاري کېدل، د ډیر زیات مصارف په درلودلو سره زبر صادرات په ډیر کم کاچ باندې وسوله.
اول باید پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امر مشران کښینی مجلس وکړي او آینده د اعلان وسنجي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیازلي واک تر لاسه کولو وروسته د خپل وسلوال پوز د جوړولو لټه پیل کړې، خو د طالبانو حکومتي چارواکو دغه پوز د شمیر په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستی زیاته کړې چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 دی، خو د چارو یو شمیر پوهان د ادارې د ویو په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیا ځلی لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي، خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي چارواکو د خپلو وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوز لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 دی، په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دغه شمیر 300 دی. فسیح الدین فطرت له تلونیو سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 122,000 دی.
شمیرې دقیقې نیروهای مسلح افغانستان کې
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1500,000 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 122,000 ته رسیدلی دی او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا د 40,000 څخه تر 20,000 پورې نه وو، یعنی له دې زیات نه وو. په دې اساس د شمیري وازی رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښي.
بازست بیارن به او اساسی دا میخواین که ارقام بالا را اعلان.
دی چارو یو شمیر کارپوهان بیا دی فصیح الدین دی ادعا پا اړا ویشلی نظرونه لري. دی امنیتی چارو پو اسحاق اتمر وایی
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش د ترلاسه کولو لپاره له طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظر دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پښتنې وړ بولي.
در صورت کې
که چیرې زموږ هېواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي، موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 1500 پوځ تمویل له کومو لارو کیږي.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدي احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ زما د یو نظر و مال د کوم مرسي چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي دا به د افغانستان د ستړو خلکو لپاره ډیر په ګټه. د ازادي رادیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا دوه کم اتیا کلان یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم. ډېر سخت مشکلات سم خون کوم. دغه امارت تر غلای دی موږ تقاعد نه کیوی. دا خو ظلم دی. دا خو پیسې د موږ د ماشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه هم توسو شو کرامت اره سوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته. د موږ سرنوشت سسته دست خلکو پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول د کارکونکو محترم اوریدونکو ته د ازادي اختصاص ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټول افغانانو ته. هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوکي. دا بعض خلک پر واټس اپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستې دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي. هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه ده سره پیسې. عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واسطه، ته به ورشه په عینومې نه کې که بل بانک ته. هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر ورسره خلاص و. سړی غله جبره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابیستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یوې. زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ولیا 25 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 24 لک افغانۍ یې زما برا ولیا کنه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکوو. نو زما سر ورسره خلاص و.